قرآن فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ځوان فکر د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي ز سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې ویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کم دي او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد دیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د موږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اکله دغه راپور په ګډه واورو بیا به خپل پښتنه شروع کو. څنګه سم ده؟
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتو والای اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکال ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب راپور مو واوریدم. هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصا؟ که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب
او ټول بازمندگانو ته صبر جمیل نغواړم موایم د زلزله د رواني تاثیرات په اړه باندې چې دا غمیز رامنځته شو، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویې طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو PTSD یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی، یا د سانحې نه یا د یوې پیښې نه وروسته رواني فشار چې په هغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري، یعنې د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځېدې کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې ور یادوي د هغې نه یو نوه ایر لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بی خوبی، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي به ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات وړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د PTSD ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خپګان
PTSD ډاکټر شوبخه PTSD یعنی پوست تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، یعنی د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني ادامه ورکړئ. ډیر مننه.
دا پیدا کیږي د دې کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیسارډر یا ډیپریشن ورسره پیدا کیږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا یا یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کیږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټی ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کیږي، یوه تلپاتې او دوامدار اندېښنه د کس سره پاتې کیږي د دې زلزلې په اړه باندې، د نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کې، یعنی غلي کې څورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کې داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونی وال سو، دا اصطلاح کرف
زبونی وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه خستل، د زکړې ستونزې په دوامدار کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزې چې په دې داسې طبيعي پیښو نه ورسره مسته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلی او مغلق غمونه دي یا داغ دیدګی دي چې په دې کې د کورنۍ اکثر غړي مثلا د لاس ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاس ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغ دیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې پیچلی شکل ورسره موجوده وي. کدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوبه را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسان نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې دې کسانو سره په کوم پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بېرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي. څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی هویل دي چې په سلګونه مشورې ورکړل سوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې یو فرست دی یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او کاغه تشریح کوي ډاکټر صاحب او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
مرستې کې مثلا مهم دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي یا د سانحې کې اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، دې دوی خبرې بدون د دینه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، دې خبرې په غور واوریدل شي، په آرامۍ واوریدل شي، امنیت برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت خوندي دی. دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی لپاره برابر شي، اړیکه ورسره جوړ شي، تازه اړیکې ایجاد شي، د کسانو سره همدردی ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوهمو هفتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي. چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمین کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود د دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې غیزای که خو فکر نکم چې کوناډ ولایت کې د حال حاضر په غیزای که یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، میدان نه کوم، ولی فکر کوم چې وجود ونه لري. نو دا کافی نه دي، د هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د لومړنیو رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو چې دا دوهم پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کو یا سکرینینګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کاتګورۍ کې دي، کوم مریضان سی بي پي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یو میاشت دوې میاشتې یا درې میاشتې دقیق کارخم د ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشت د یوې میانه تر درې میاشتو وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډله ییز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنیو سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره ټولنه کې چې ټولنه کې څنګه فعال شي د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپه وي ځمکه ټکان وخوري، شدید ټکان وروسته لدې څوک راپاسېږي، شاوخوا ګوري چې نه کور پاتې ده نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر سخت حالت یو تصویر مې ولید، ویډیو و د یو ځوانکی د خپل کورنۍ تقریبا 12 کسه له لاسه ورکړي، د خپل جلال آباد کې څو راغلی هلته چیغه ګډه سوې وه، دا څو راغی، هغه هغه تصویر ات زمال ذهن نه وزي. په هر صورت ډاکټر صاحب، دغه زلزله رواني اثر به تر څومره په دغه ماشومانو کې پاتې سي، یا پلویانو کې وای دوی هیروي زر، او په ماشومانو کې وای دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد اثر نه یاد
شدت بلو چې د شدت مریضۍ د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو، چې د اول هغه اولیه کومکو د رواني نه تېرېږي، دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو، مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی، چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی. نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوت وي، ولی پر ټوله کې ویلی شو، په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا هغه خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي، او په لویانو کې نسبت د نران نه نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی، او دغه اسکار یا دغه چپه د دوی په روان کې تر ډیره پورې پاتې کیدای شي. خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کېږي، څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کېږي، او څومره دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کېږي، او څومره د تعقیبېږي، دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي، کېدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي، ولې په هر صورت باندې پاتې کېږي.
توکل په خدای. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزله شوی وه، تقریبا ورته زلزله شوی وه، بیا د هرات زندجان مرګونه زلزله وه، هلته په سلګونه کسان مړه شول. تاسو په افغانستان کې هستئ، د دغه زلزلو د اثارو نه رواني اثارو ته څنګه رسیدګي وسوه، څومره مؤثره وه؟ تاسو ته خپل مریضان راغلل که رانغلل، تاسو خپل تجربې کراته وای مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته، او نه د خوست کیدای شي د عامه روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي، اتمن کړی وي،
د تاسو ماینه خاني ته څوک راغلی و؟ خپل شخصي و،
شخصي تجربه په اړه باندې وایم. د خوست د زلزلې نه وروسته ډیرای کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر، د ژور خفګان، د خوب د اختلالات، او د کمپلیکیټډ گریف په لوحه باندې په مختلفو رواني لوحه باندې ما مریضان درلودل، چې زه یو محدود او ناقص عمر کې دی شي ورته وایم، هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د اوه کلنۍ نه ښکته هلکانو نجونې زیات وو، او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې، ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات مخته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپل کله چې افغانستان کې وم، داسې دا وړې وړې زلزلې به کېدې، خو په وختو کې 1980 او یا کلونو کې دوه خواته لویان به ویل چې ټول نه خطرناک زلزلہ یو وخت کې کوټه کې سوی و، او دوی به ویل چې داسې زلزلہ سوی و چې د ونو پاڼې توی کړې وي. زه په وخت کې کوچنی وم، ما به چې واوریدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترخه خبرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دوه کسانو سره په دمرستو تکبیر ته ستانسو، کوم نو خوړل کومک کوي سې دو سره تاوده، یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو ته وایي چې لومړی پاراډاو کې د سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي، یا پی اف ای چې ورته وایي، هغه پیری کې د ټولو پارامترو څنګه بنسټیزې اړتیاوې د پوره کول دي، چې پیری کې خواړه، اوبه، سرپناه، کورنۍ، لباس، دا شانې د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري، او د خوړو په اړه باندې چې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایډریټو، پروټینو، منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کیږي، تغیرات د اشتها فوق العاده ورسره زیاتې دي کسانو سره. اکثر د اکثریت اشتها کمیږي، باوجود چې یو تعداد اشتها کیدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثر کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غنی غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسیږي، دوی لپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستی پوښتنه په دې حقله ده چې په دغه حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمنی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو تیم ایجاد شي چې زه هم من هیڅ یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم او وکولای شم تر واه ده پورې په دې کاروان کې مالو، او ان شاء الله دا به کوو. کوشش وکړ ټول ډاکټر سایمان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغه ولاړ شي د مریضانو په درملنه کې، د دې امراضو پیژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي او تر خپل واسې پورې هغه ته خدمات رایه کړي. او کسان چې په دې غمیزه کې وو هغه ته چاره طرف ته دی، هغه لپاره مې فقط یو څه ویلی شم، دا ورته ویلی شم د اوس لپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد په نفس لا سوار نه کړي او رتون کې ته د امیدوار اوسي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپل مسؤلیتونو مو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخیستله.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په برخه کې له اوتریشنا ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب او رواني طب متخصص را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. مېرمنې تاسو مننه
کوم چې موږ خپل راډیو پروګرام لپاره او بللو او خپل رسول نن تاسو سره ګټه کړو.
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورتونه چې موږ ترغل ځینې کوچنیان او خزي وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوند دي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې ریګو او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم دا ده چې د ناڅاپي پېښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښيي؟ مهرباني. مننه. لکه څنګه
چې خبر سچې پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوت سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي کله چې مثلا یو ځکه چې د نړۍ د زلزله وشي، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه لاړ شي، یا مثلا یو د موټر چکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند اله سربنګ یو شي، مثلا یو ناسا پترانه روزي ناروزي باندې نه شي، مثلا یو سیلاب راشي یا مثلا یو داسې یو پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي او لوی اغېز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایو چې لاسه پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه څکان پیدا وکړي، د سر درد پیدا وکړي، همدارنګه یا بدن سست اوسي او ډېر خپه اوسي، عصبي اوسي، نارامه اوسي، او همدارنګه یا کېدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، اته خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي او هېڅ پاتې شي. دغه حالت معمولا د څو ګړیو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت دوام وکړي دا به نو یو څو ورځې وشي، تر څو ورځې وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري؟
په پښتو کې همدا شی ورته ویلی شو، مثلا دا هم سو ویلی شو چې ناڅاپه اروایي تشاده، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه بله. په انګلیسي کې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنی ناڅاپه یا بیرونی اروایي فشار ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر.
دا وخت پیښې چې کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیرونی توګه یو څوک څه پیښ شي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپل وویني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډول دا
تروما شي ده؟ دا تروما شي ده؟ دا تروما خو انګریزي کلمه ده. دا په پښتو کې یا فارسي کې نو وایي چې ضربه. یعنی ضربه ده. او که چیرې دا ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیاته وامه کې، تر څلورو اونۍ زیاته وامه کې، یعنی دا کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي ده، بدن ریش ولري، زړه څکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري. که چیرې دا حالت تر څلورو اونۍ زیاته وامه کې، د دې حالت ته موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي ترامه وروسته اروایي ناروغي. یعنی تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګلیسي کې دې حالت ته وایي پوست ټراماتیک سټرس دیزاستر. پوست ټراماتیک سټرس دیزاستر دا حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شي، دا دوام وکړي، په څلورو اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دا ناروغي ویلی شو، دا تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوس دغه کوچنیان الکان جنې او خزي وایي چې دوی زلزلې په خوب کې ویني، ویریږي، دم دوی هم تروماتایز وي دي.
همدا فاس خبره سره ده، بالکل بي سره ده، ځکه د دې ترې کې په پایله کې یو انسان چې په سر کې لیدلی دی هغه ار عمره جهر دوی د څه په یاد راځي، په فکر کې راځي ورته، نو ځکه دا فکر کې راتلل یا په یاد راتلل دا خپله دا باندې دی چې دا ناروغ چې یو ځل بیا دا چیر حالت شي دی، دا ناوړه حالت شي دی، دا ځل ځل دی دی، یو څه دا چې دا بیا دا ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ دی دی دی، دا هر کله چې فکر کې راځي څه دی دی دی، دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ ارګلې له یو اروایي فشار سره مخامخ وي، په همدارنګه کېدای شي چې په خوب کې ورته پیدا شي، په خوب کې ورته راشي. اته دا په دې معنا کوي چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پیښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي او خامخا د شپې هغه اړه باندې فکر کوي، له همدې کبله په خوب کې هم سره ځي چې په خوب کې کله چې سره ځي دا ناروغ په خوب کې ویره پیدا کوي په خوب کې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه اما پخوانۍ پیښه چې زلزلې په سترګو لیدلې وي یا پخوانۍ پیښه زلزلې چې تکرار شوې وي نو ځکه ناروغ په خوب کې ویره لري او دا پس له خوب څخه راګرځېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نوي فعالیت څنګه وي، ګوشن شین کیږي که څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟
ولې نو دا دا ناوړه پیښه یا دا بدني یا ناسو پیښه چې ناروغ لیدل یا اورېدل دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړه باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د انسان پر اروا داسې بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي یا ډیپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ په بس کې ډیپریشن ورته وایو، پښتو کې موږ خپګان ورته وایو، پښتو کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان د ناروغۍ په پایله کې هغه تل غوسه وشي، هغه خپه وشي، خوب یې ورک وشي، اشتها کمه وشي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدلی شي چې دا ناروغ کوشنشین وشي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ مخدرات لاس واچوي، یعنې روسیا روسي توکو ته لاس واچوي، روسي مثلا په سګریټو باندې یا په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین یا مثلا یا کسایبین یا تریاک یا مثلا چس دته کولی شي چې لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د دناوه یا نساته اروایي فشار اغېز لري چې خپله پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. او په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه تکان لري، زړه تکان لري، د وینې فشار زیاتېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي چې ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکاګې پیدا وشي، ناروغ کېدای شي چې اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي. همدارنګه د ګیټ درځونه چې موږ شو پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي، کله چې اشتها کمه شي نو ناروغ ته خامخا د وزن کمښت پیدا کیږي، یعنی ناروغ وزن بایلي. او بل خپله پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دا پسند خپل اعصاب له لاسه ورکوي او ډېر ژر په غوسه کېږي او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي، یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وښيي. یا مثلا په یو بله ورته پیښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدلی شي هغه پخوانۍ پیښې په اړه باندې ټول
ډیره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې سوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډیر نږدې خپلوان یې مړه سوي دي، شهیدان سوي په دې زلزله کې. دغو کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو لارې، د جلسو لارې، کومه بل لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه د پښتنې څخه دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمفوس ارتیا ده، متخصص ارتیا ده. یو ډاکټر کولی شي چې دغو ناروغانو ته درمل توصیه کړي، درمل ورته وفرمایي چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل دي، د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیتین مثلا یا سرسایدین یا میټوزاپین یا پنفاکسین یا میټریپټیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر لخوا څخه و ناروغ ته وفرمایل شي، او بل د اروایي رواپوه لخوا څخه یا د اروایي درملنې د متخصص لخوا څخه باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناشتې وشي، باید مجلسونه وشي. دا مجلسونه یا ناشتې کېدای شي چې انفرادي وشي، یعنې د یوه نفر سره وشي، د یوه کس سره وشي، یا کېدای شي چې دا په ډلیزه سره یا په ګروپي ډول وشي. په دې ناشتې یا غونډه کې باید ارواپوه یا د اروایي درملنې تنفویه متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنی داسې کوشش وکړي چې د ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي، ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د ارواپوه د اروایي درملنې څانګپوه متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه دوی ته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه پام بلې خواته واړول شي، داسې یو تمرین. او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه د فکر کولو او احساس کولو او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپوه د دغو ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغه کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
صاحب، داسې چې یا خامخا څو چې یو انسان ژوندی وي د یو نوای پیښې فکر کې ورسره وي.
د ما منظور هغه زورون کې یاد چې په زورول کې په زوريږي،
زورون کې یادونه د وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو نوی پیښه د فشار خاط خبرې بل شي، مثلا واورې بل شي، دا نوی پیښه دا یو نوی حیثیت دا د وخت لپاره شدت تیر لري. د وخت تیردو سره دا دی دا نوی پیښه اغیز او شدت قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به هېڅ کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شو چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس د رومي پړاو دی، هارت پړاو دی، په دې پړاو کې به ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په ارخیزه توګه سره دوی درملنه وشي، تر څو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کوم ځای کې چې پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډیر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري، څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده، او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی دی، دا هغه ځای څخه لیرې کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي کب ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا تمپوان هم تل دا لارښوونه کوي چې ناروغ باید له هغه ځای څخه چې هلته پیښه شوې، له هغه ځای څخه خپل فکر باید لیرې کړي. یعنې په فکر کې له ناروغ
ډاکټر صاحب، بل خبر ده چې دغه اجتماعي همدردی ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تل خلکو سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي؟ دغه څه تروما د اثر او دل لري کول
لپاره دا ګټور ګام دی. ولې نو دا څه خبره به شي سره ده؟ دا ګټور ګام دی. موږ هم ناروغانو ته، دغه ناروغانو ته موږ لا شوره کوم چې دوی ټولنې ځان کې وساتي. ټولنې ځان کې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوان سره ده، له کور له خلکو سره یا له ملګرو سره، له دوستانو سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خواته واړوي. دې اړیکو د ټیمورو په پایله کې ناروغ خپل پام بل خواته اړولی شي. ناروغ کولی شي له هغو سره راشه درشه ولري، تګ راتګ وکړي، له هغو سره خبرې وکړي، مجلس وکړي او خپل پام بل خواته واړوي. او بل دا چې د اروایي درملنې څانګوان یا متخصصین هم کوشش کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي. او د ټولنیزې اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي. او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی. یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی، ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان د ناوړه پېښې ټکر او یا څخه ځانګړې ساتي. هغه خپل د ټکر بلې خواته اړوي، هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپل ان عبادت کول د څه درس ورکوي. او د دعا کوي مثلا د پرانوي پرانوي مثلا د حضرت کوي. او بل یو بل اسلامي د میډیټیشن په نامه یادی، د میډیټیشن یې مونږ پلي کړو چې دا خپل د موږ وایو چې د عبادت تفکر او تعمق معنا ورکوي. که موږ په پښتو را معنا کړو، یعنی عبادت کول او فکر کول او ژور یو فکر کول په شي په اړه باندې، یا ځان په اړه باندې چې دا هم ګټور کار دی. او موږ تل ناروغانو ته دا غنه ښوونه کوو.
ډیره ډیره مننه. مونږ ته چراپور راغی، هلته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني. آیا ټول به دغسې اضطراب ولري؟ خو ځینې حل وایي، ځینې حل نه وایي. که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغسې شاید خوبونه وویني، خو څوم کوچنیانو حل ویلي ده، مونږ ته څرګندېږي چې دوی لري دا حالت د اضطراب او د تراوما.
دا زو شو پښتنه ده. نه ناوړه خوب یا ویرون کې خوب لیدل چې په فارسي کې کابوس ورته وایي او په انګریزي کې نایچ میر ورته وایي. دا پوه کسانو چې ډېر امید لري، یا پوه کسانو چې ډېر لیدل کېږي چې دوی د پیښې تر اغېز لاندې ډېر راغلي وي. یعنې دوی د ناوړه پیښې په اړه باندې ډېر فکر کوي او د هغه یا د ستلو سره یې. نو ځکه په دغه کسانو کې دا ویرون کې خوبونه ډېر لیدل کېږي. ښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرون خوب لیدل ډېره اغېزه لري، ډېره منفي اغېزه لري. ځکه دوی ځوانان دي، دوی تجربه نه لري، دوی احساس قوي دي، غښتلي دي، دوی په حساب هیجان دی، دوی فکر ژر تر اغېزه نه راتلم کوي. او دوی ژر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي. نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې ویرون کې خوب زیات ځل کیږي نظر اون کسان ته چې دوی عمر ډیر ځکه د عمر ډیر د ډیر عمر لرون کې خلک زیات تجربې خاوندان یي هغه خامخا پخوا نورې ناوړې پېښې لیدلي او اورېدلي دي هغه دا ستراتیژي دا تګلاره زده کړې چې دوی څوکې کله چې دوی د یو ناوړې پېښې سره مخامخ شي
یعنی په دې معنی چې کوچنیان ځوانان هلکان نجونې ډېر کومک او مرستې ته اړتیا لري په دغه سي ډاکټر صاحب د مرکې په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هیواد کې چې زلزله ځپلو سره څنګه مرسته کولی شي او هم هغو کسانو ته چې له اضطراب سره او تراوما سره اخته دي په تراوما اخته دي د دغې مرګونې د زلزلې له کبله مهرباني وکړي او توصیه مو هغه کسانو ته چې په ذهني اضطراب باندې اخته شوی دي وروسته له دې لوی واقع نه شاید ډیر کسانو وطن کې دا هغه ونیسي عادي ونیسي او مراجعه ونه کې ارواپوهانو ته هغه ته مو توصیه څه ده سره دې چې ناوړه خوبونه ویني ناوړه وضعیت ولري بیا هم
ما مشوره ودی ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تیری تیش په اړه باندې هیڅ فکر ونه کړي نه یو مهم په یاد نه راوړي دا دوا او درېم هغه احساس چې دی د تیش د رامنځ کې دوه په وخت باندې زلو دلې هغه احساس ونه لګي یعنی دوی کوشش وکړي چې دا به ښه هیر کړي هغه باندې فکر ونه کړي هغه تیش په اړه باندې هیڅ یادونه په خپل فکر کې نه وي او بل کوشش وکړي چې په دې ځای کې اوسه کې د خپلوانو سره د منګورو سره د دوستانو سره د یوازوالو سره د ډاکټرۍ او په سره خپل اړیکې وساتي او لاغو لاښوونه وغواړي او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تېره پېښه د یادې وباسي هغه په باندې نور فکر ونه کړي او بل که چېرې دوی د شپې لخوا ویرون که خوب بینی کوشش بده که چه شبیه لخوا مطلقا یا فاقش و رسول به پیش پاره بندی چه کرو نکری ده پیش پاره بندی نور یادون سازه نکری او هغه زنی چه دوی ده بلی دی هغه زنی چه دوی ده چنگه بینی دی هغه پخته چه کشبرانه ویدی او بل دی کوشش که چه من لمازده ده خواست خواست که ممکنه یه که امکان لگی دی سپوسو یعنی او کرسی او ساعت پاره ایده دلی ده پاره دی خوزش بکی مثلا جوجه شوفو باندې راځي نو سره څنګه تاسو وکړه دا سپورت دی خو زه دا یو ګټور ګام دی دا اروایي درملنې لار ده او بل ښکاره شي چې دوی کچی درمل څه اړتیا ولري به ډاکټر ته درملنې لپاره ورشي او بل دا ساز دی ساز یا موزیک دا هم ګټور څه باندې دی کچی ممکن دی مثلا دوی دا امکانی مثلا ساز آوری آواز آوری یا یو موزیک آوری دا هم گشه بسته وانیجی ایزا پارش دی خپل بکر دا تیوی پیش تخه لیر و ساچه دا غی پیش تخه دا فکر که اولو مخنیوی وکری او بلا چه دا کچی بی خوب پا خوب که ویرون که خوبونه وینی نو کورسکی بکی چه لکه څنګه چې مخمول مشوره خواته خو آرام وشي او خپل ځان خوش وساتي که چې له خوب ته خوب کې بیرون خوب ولید او له خوب راتاسي ده دا له دې سره راتاسي په څو درېږي او به نو کوڅه سره ولاړ شي څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وشي یا په کور کې له چا سره چې نږدې کس وي مثلا لا سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او دا چې ونه کې شي وي یو خو ووی او دا د څه چې پوهې مې لاس مې راولاس او اما او فکر وکړي چې زه اوس وښیم او دا خو وو او اسه شتوب نه لري اسه ورڅخه نه لري
ډیر مننه دا روسي توسیم ډیر مهمه وایي چې چا خو بلی د ناوړه خوب بهتره ده چې لبستر را پات سی او مخبري منځي ډیر تشکر ډاکټر صاحب یو جهان مننه الله تاسو نه خدای مو بریالي او موفق لره
مننه کوم تاسو خبرونه
مننه په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پات رسیدي زه لخپلو ګرانو میلمنو د رواني طب متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوری او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم او لګران اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او بریالي اوسئ.
خلکو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلک ډیر دی هل ساتلو څوک مې نشته دې مینا ستا دې د سترګو او سترګو شاروي کدا چړو پس کولاروي درب شما د ځوانه ژوند مته ریګا ماته یو خولي تیارې وېلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیرانا ہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمان تر زرا او زرا کل سبری گی نسل یار لی ولی کرما چی دیار غم زغم لی نشی دیار دوی سل دی بیان نبی نی خوبنا خلق دا گل غوٹے تشفی کری مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لار پریگ دی پنو زینا پتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر ناٹی ٹی دو شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زدی پدوستر گمائن یم کا خلق نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خی جب ماں پرتلی اوتلی در جگن شما گلمن نشی زسل گونی ولی وما سادن نیستے پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چه بل وطن تزنا خیر دی کجون تا ناچارے دی ماد بل تن پتیرو مسپار مینا گل پہلا او حلا یار تو کما چی بختا لشی امین رسی گلونا خلق پشور او شور بندی بی خیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا سما دمینے اشنا نشتا چپ تقسیم را سر وشی غمونا سما دزڑنا خبر خدایا جانان زما پال خبر کچھ رازینا تبدیب دیخ پلے اوخ پلے گولے یوسی خط جانا لوری راغی جوڑا شما دزلل دردا او درد ٹپی کما چیا قربان کلم غشن لخلدا شنا سپک نظری ہم سترگی درنی کری چرا وګوري زخده زیگا ولی حسی درنیا مپوخ دنیا ما زخده زیگا ولی حسی درنیا مپوخ دنیا ما